وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی. تاسو زموږ د ازادي راډیو نوري په مخې د دې سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړې.
بګش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ول سالي اروند د پرزي کرخه د غاړي دریو کلیوتا بیروکام کاګ او کرابته د هوانونو مرمۍ شتري دي چې افغان لوري جواب یې لیدي.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه و تر وسه د مرګ چوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگي الوتکو تیرونې د ډسمبر په 24مه د پکتیا پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې لامل یې تر 50 ډیر کسان ووژل شول. د دې په جواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریزیو او علي شیر ولسوالیو همداراز د پکتیکا پر ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله وکړې. د سالنګ لوی لارنن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف خشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 50 سلويختو تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له اتاویا تر 116 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیاللس ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لوی لارو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغانستان د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا AOC پرته په اسلام آباد کې پرې نګدي. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوالو نه ادا کړی چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بيولې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به یې او حالته د سوریې لنوي مشر احمد الشار سره وګوري. د جرمني د بهراني او چار وزارت په بیان کې د غلی بیربک په وینا راغلي دي چې دا سفر د اروپای ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربک او د فرانسې د بهراني او چار وزیر جنوئل باروت د اروپای ټولنې لمړني جګپوړي ډیپلوماټان دي چې د دسمبر 8مې وروسته چې دمشق د هیئت التحرير الشام دلی ونی وو بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې روس ته روسیه ته وتښتید سفر کوي. دا جنوبی کوریا د بهرنۍ او چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو وزیر راتلونکو اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی چې خو دغه هیواد د دسمبر له 3مې را په دی خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا په د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ په بخانه سره د دوشنبه په ورځ لخپل کوریي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر بهوال به د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاري او د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکرين ولسمشر وای په هیواد کې سکهال دا ممکنه ده چې د ولسمشري او پارلمان انتخابات تر سره شي. خو شرط دا دی چې د روسیې سره د خبرو لاره د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. ولادیمیر زيلنسکي د اوکرين له ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ده ویلي چې کله مونږ امنیتي تضمینونه تر لاسه کړل او په اوکرين کې مو د مارشال د لری کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زيلنسکي د ولسمشري 15 لنا دوره د 2023 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې. خو پر اوکرين د روسیې د غیر موجب برید لامل د دغه هیواد د انتخابات ځنډیدلې دي. او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوي په بلاویا خار کې نن د ټسلوبې دوهم اوراز ده. زیمبابوي پرون نو وخت وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تر دې د زیمبابوي اتل لوبغاړي له لاس ورکړي او 260 منډي یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړي زیمبابوي ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته په 50 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړې ده. او د دواړو لوب ترمنځ د 50 اورونو دوه لوب په پام کې وي چې لومړی یې یو مساوي پای ته ورسېده. د خبري مجلې ته مسافر شته سه هر کله کوم دا راپورونه په لړ کې به واورې چې د خوست ولایت یا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده.
تقریبا یو بجه د دواړو طرفونو د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
ته د تر څنګ دا به هم وری چې په خوست ولایت کې شمیر ټولنیز فعالان وای چې دغه ولایت کې ځوانانو د پریکابلین یا زیکاپ په نامه نشي ګولې او تمخه کړي.
زیکاپ دی یا پریکابلین ګولې دی چې ډیر ځوانان دغه ګولې دغه ټابلیټ استعمال کوي.
د دې تر څنګ په کندهار کې به د کبانو د فارمونو په اړه هم راپور واوري.
زیات مایان چې په پاکستان سره دی زمور د خپل ملک خپل افغانستان مایان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسیم.
د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم درته لرو. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي یا خبری مجلې ته مخ راغلی. دا ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بیا جګړې پیل شوې دي. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت علي شیرو سرحدي ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې هم خلک په خپل کورونو کې دي او چا ته تلفات نه دی وختي. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیر شپه بیا په جګړه کې تیر کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیګاش په نوښته شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د علي شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې هغه غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علي شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځاني تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو کی هم تاییدوي. دغه ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي تیر شپه یعنی پنځم بنا وخته په یوه نیمه بجه دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان ازادي راډیو ته وویل.
شپه تقریبا یوه بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنی وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپل معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چاپ کورو باندې ستا چاپ استوګنځې باندې نه دلګي دلګو وګورو چې نه جګړه کوم طرف ته دریږي او کنورم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د لشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
بیګاش په شاوخه یو بج د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ اډوند ډبګي په سیمه کې نخه ته تر سره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غوڼه ورتل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي هغوی ته کوم ځان نه دی رسیدلی. دا د خوست ولایت یو اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله خپل کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دا ادعا رد کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله دا او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
په خوست ولایت کې مو د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د امنیتي ستونزو یا هم جګړې په اړه راپور واورید. خوست ولایت کې امنیتي ستونزې یوازینی ستونزې نه دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په خوست ولایت کې ټولنیز ستونزې زیاتې شوې دي. په خوست ولایت کې یو شمېر ټولنیز فعالان وایي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو ترمنځ د پریګابلین یا زیکا په نامه د نشه یي ګولیو یا کپسولو کارونه زیاته شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو لامل د دغه ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. د زیکاپ ګولۍ د شدیدو عصبي ناروغیو د لنډمهاله درملنې او د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي. د روغتیایي او رواني چارو متخصصین خبرداري ورکوي چې د ځوانانو له لوري د یادو ګولیو کارونه د دوی روغتیا ته جدي زیان رسوي او باید مخه ونیول شي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د پروګابلین یا زیکپ په نامه د نشې ګولو یا کپسولو ډیری کارونې په دغه ولایت کې ټولنیز فعالان اندېښمن کړي دي. ټولنیز فعال نقیب الله زلان ادا کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لاملونو له امله تنکیو ځوانانو په دغه ولایت کې د زیکپ ګولیو کارونې ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې ورستیو کې خلک خصوصا ځوانان د نشئی موادو له جملې څخه زیګاب دی یا پریګابلین ګولې دي چې ډیرای ځوانان دغه ګولې دغه ټابلیټ استعمال کوي. د دوی لامل پښتنه تر څنګه کالې ځوان څخه پښتنه وشي چې ته د زیګاب ول استعمالوي نو یې جواب هم دغه یو لوی په ټول افغانستان کې په لوی کچه ځوانان بیکار دي. خلکو ته د کار زمينه نه برابر شوی وي.
د خوست ولایت یو بل فعال چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کیا چی د ورته اندېخنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
زیګاب ګولې ډېر زیات په دې ورسته کې مرو وجه شوی دی او ډېر زیات کې د ځوانان په دې باندې مختدي او ور باندې متات شوی دی چې ډېر په اسانۍ سره په عامه درملتونونو کې ترلاسه کیږي.
د روغتي او رواني چارو د پوهانو د معلوماتو لمخې زیګاب د تسکین له هغه ډول درملو څخه دی چې د جی ډی ارتیا پر مهال ناروغانو ته ورکول کیږي. په خوست کې د یادو درملو یو کارون کې چې نه غوړي نو اصلي غږی پر راپور کې خبر شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غو ټابلیټ د ذهن سکون لپاره استعمالوم څو هم په دې په هیګم کې تاونه دی دی او کله حالات دومره سخت شي چې زه مجبور شم د کوپو ټول د خونې کې پیدا کیږي خو هر چاته نه ورکړي او چې نه کا سو پیجن دی یا پیسې زیات وي کې کول ته ورکړي.
هڅه مو وکړه چې په خوست کې د ځوانانو د دغه اندېښنو په اړه د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د سیمه ییزې ادارې نظر هم ولرو، خو د خوست والي ویان مستغفر ګربز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. شاوخوا یو کال وړاندې هم په خوست کې پر نشه یي ګولیو د ځوانانو د روږدي کېدو د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په دې اړه د هڅو اقداماتو خبره کړې وه. ډاکټران وایي د زیکپ ګولیو خوړل انسان له عادي حالته باسي، خوبي ډیروي، ګنګسیت پیدا کوي، ذهني تمرکز کمیږي، ثابت اراده نه لري او آن د انسان د وژنې لامل هم کیږي. د رواني چارو پوه ډاکټر شرف الدین نظمی د نشه یي ګولیو په ځانګړي توګه د زیکپ کارونې ته د ځوانانو مخه د اندېښنې وړ بولي او د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پریګابلین یا زیکپ د استفادې د ډیرې دا لامل ډیر زیات کېدای شي، ګڼ لاملونه لري، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ له دوی سره تجربه لرو، په دې وروستیو کې د اروایي ګډوډیو زیاتېدل، د کورنیو ټولنیزو سټرسونو او فشارونو ډیرېدل، او په یو شکل ګړندي آرامش او زر او درملنې یا درمان ته د خلکو علاقه مندي. پایلو یا عواقبو په اړه ووایم چې په اول قدم کې خو روغتیا پیدا کوي، دویم ذهن او حافظه کمزوري کوي، له جسمي اړخه هم ګنګسیت او سرګیچي پیدا کوي، انګیزه کمیږي، ژور خپګان ته آمادگی پیدا کیږي.
د خاغلی عظیمی په خبره کې هم په افغانستان کې مخبر زیاتیدونکې بیوزلی او ذهني خفقانونه د ډیرو اروایي ستونزو او بیلابیلو نشئی درملو د ځوانانو د روغدي کېدو لوی لامل کېدای شي، خو سپارښتنه کوي چې د ټولنې ټول مسول وګړي باید دغه ټولنیز او جدي ستونزې د مخنیوي په برخه کې خپل مسولیتونه تر سره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته به هم خره غلي ورزو نړیوال موضوع ته د جرمني او فرانسې د بهرنۍ او چارو وزیرانو د سوریه په پلازمینا دمشق کې له نوې واکمنانو سره کتلې دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمه کار کړی چې په سوریه کې خای خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په دې اړه د شیبر احمد شیبر راپور ته غوښی.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریې لنوي مشر احمد اشاره سره وکتل او هغه ته وویل چې اروپایي ټولنه له سوریې سره د نوي اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک دمشق ته تر سفر مخکې نن سهار ویلی وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریې همدارس د جرمنی او سوریې ترمنځ ممکن ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د وی خپلواکي با ثباته او سولیز سوریه هیله وکړه. ژان نویل بارو په د مشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. دا سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد شاری په مشي حیاتي تحریر شام ډلی ټول عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد شاری سره تماسونه اړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و، بیا یې له داعش سره ارتباط و. خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغلې بیربوک وویل چې دا سوریې ته په دې نیت للی چې د دوستۍ لاس په ورکوي، د سوریې له نوي واکمنانو څخه د روښانه هیلو تمې لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې حیات تحریر شام ډله له کوم ایدیالوژي سرچینه اخلي او په خوایې څه کړي دي. نوموړي بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوس دا دی چې سوریه یو ځل بیا د نړیوال ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویلي دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغې کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپل ډیپلوماتیک اساس ولې د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کرکټ په اړه تازه خبر درته لرو. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ روانه ټیسټ لوبې دوهمه ورځ نن پیل شوې وه چې په لومړي سر کې زیمبابوې بیټنګ ته مخه وکړه. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې ترمنځ دغه روانې ټیسټ لوبې په دویمه ورځ د درېیمې برخې لوبه د ورخ له امله وځنډېده. سیاله لوبډله اوس مهال 200 منډې لري، اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي او افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼې له 150 منډو 35 منډې مخکې والی لري. په دې اړه به تازه نور راپورونه او یا هم خبرونه د ازادي راډیو نه تاسو اورئ، خو تر دې چې نور څه تازه راځي د افغانستان پاڼې یو بل راپور هم تر تله رو. په کندهار کې د تیر کال ورښتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا د لا ودې لپاره او بهرنیو ماهیانو د مخنیوي لپاره د موسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه جوړ شوي وو، خو اوس د غشمیر 102 ته لوړ شوي دي. په دې اړه د سیمینا د صادق رښتینی راپور ته وکشي.
عبدالولیا او د غام کاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او زیاتوالی راوړي په دې باندې چې هوا یخیز کنن څنګه سره خرڅیږي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوي چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنی لپاره اړینې اسانتیاوی برابر سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره راځي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي، یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکي، یو څه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي، یو خوراک ور کړي، دا شی مې ورکړي. نو بره به د پاکستان سره راځي نو خپل ملک مایل بموي، نو به ډیر شي اقتصادي به تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي په تیر کال کې د ورښتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. داغه په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 120 ته ورسېږي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهیم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی، بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال شه بارانونه وسوه او به د تیر کلو پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک هم په کار اخته سي او د ماهیانو فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې ډیمونه، میانه بندونه، غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید دی اوبه مهار کړي. دا اوس امکان دی شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي، لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي. امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي، بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي، چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 17000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی، چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونه درلودل، چې سش کال دغه فارمونه 120 فارمونه ته رسیدلی دي او دغه تر څنګ د شار 15% ارتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزيري دادي چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې د روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرین ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډول ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سشکال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوریدئ. د ازادي رادیو دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او اوریدلای شي. ورزو د کرکټ د سپورت په اړه یو ډېر جالب خبر ته د اولمپیک لوبو تر ټولو زړه اتله اګنیس ګیلیتی د جنوري په 2 په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبری اژانس سرګندوي چې ګیلیتی ته 13 د سږو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10 یو سلو سلور د شکلنه کېده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په فیسبوک کې د ګیلیتی انزور خپور کړی او ورسره یې لیکلی دي: ستاسو لټولو هلو ځلو مننه، خدای دې مال. ګیلیتی د 1952 کال او 1956 کلونو په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو 15 او د برونزو 10 مډالونه ګټلي وو. د دې نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال هم د اولمپیک په لوبو کې ګډون کړی وو، خو د جګړې لامل د لوبي ونه شوې. بیا د دې په خاطر نازیانو له لوبو منه کړ چې يهودا و. وروسته بیا ګیلیتی د نازیانو له ویرې پټه و ونه نیول شو، خو نازیانو د دې پلار او نور یو شمیر نږدې خپل خپلوان وژلې دي. ګیلیتی چې کله له رسمي لوبو لاس توغیست اسرائیل ته ولاړه، هلته یې کلونه کلونه د روزونکو په توګه کار وکړ. وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورشو، د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت ته د سخت واوري وریدنې لکبله د زینو لوی لارو د تړل کېدو خبر ورکوي. د وزارت او زینې ځای سرچینې وایي چې په تړل شویو لارو کې د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور، د سرپل او ولایت د قوم کوتل او د زینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدل لارې هم شامل دي. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې د سختو واورو او بارانونو د وریدو او طوفانونو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت او ځینې ځایي سرچینې وایي چې د سختو ورښتونو لکبله یو شمیر لوی لارې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د خبر پاڼې په خبرولو سره د واوري وریدنې لکبله د ټرافیکو پر مخ د سالنګ تونل، د کابل بامیانو، کابل غور او د سرپل ولایت د قوم کوتل د تړلو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ځایي سرچینې وایي د ډایکونډي مرکز نیلي ته دغه ولایت د 15 ولسوالیو غزیدلې لارې، د هرات تورغونډۍ لار او د ځینو ولایتونو مرکزونو ته د ولسوالیو غزیدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې دي. یو شمیر خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د لویو لارو په تړل کېدو له جدي ننګونو سره مخ شوې دي. د یو مسافر وړونکو لوی موټر چلوونکی محمد اسماعیل د جمعې پور ازادي رډیو ته ویل چې د سالنګ لوی لار د ټولو نقل وسایتو پر مخ تړل شوې ده.
موږ د سالنګونو د ساتنې او څارنې له رئیس سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې دلته تر یو مترو پورې واوره ورېدلې او لاره د وړو او غټو موټرو پر مخ بند ده. موږ ونسوای کړی چې د سفر ټوکن واخلو. دغه ټوکن د قرباغ په کمربند کې چک کیږي او له هغه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. له همدې کبله موږ سفر ونه کړ چې د مسافرو ژغ هم پورته سو او شور یې جوړ کړ.
د هرات تورغونډۍ د مسیر یو اوسیدونکو چې د لارې د بندیدو له کبله په وخت خپل ناروغ هرات ښار کې روغتون ته نه دی لیږدولی، د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
امبولانس مو ساعت یکریم بیجه به طرف هرات حرکت کرد، میخواست مریض انتقال
ناروغ به هرات خار تلیک داو. لبد مرغه د شپې تر اتو بجو پوری به تمام خلار خلاص نه شو. د دوړو خو لار تړل شوی دا اند فوایدامي موټر چې چاینونه هم لاله ل خلکو سره مرسته ونه شو کړای.
د روبات څنګه ولسوالي اوسیدونکو یحیی عزیزی هم د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل چې لار لا هم تړلې ده.
پیاده رفتن تا پوسته رسیدن پوسته
قال... خلق تر پوسته پیاده لارل ټولګټ وزارت اړون موټر یوازې وکړې شو چې خلق له موټر ووسی او موټر لا هم بند پاتې دی ځکه چې پرون شپه هم واور ورېدلې ده.
د طالبانو د ټولګټ شار وزارت وایند محمد اشرف حقشناس په خبره د کابل بامیان لویلار هم د سخت واورې ورېدنې له کابله د میدان وردګ ولایت اړوند د اونې کوتل په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لارې یو موټر چلوونکی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونو طوفان او بارندګي ست
د کابل بامیان لار تر اوسه تړلې ده. د حاجی ګاګ شاتو او اونی کوتل اړوند سیمو کې واور پراته ده او طوفانونه هم شته. د واورې پاکونې چاري او د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي.
په افغانستان کې هر کال د جمعې پر مهال د سختو ورېدونو له کابله ډېرې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل کیږي چې خلک د تګ راتګ په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې پرون پنج شنبه تر راتلونکو 24 ساعتونو د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې د ورښت اټکل کړی و.